امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
خبرونو لندیز د لاسو کسانو هیئت افغانستان قطر ته تللی دی چې د طالبانو د استازو سره دوه ورځې د سولې خبرې وکړي. د 1940 په شمول پرون د شنبې په ورځ د هغو 49 مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوله چې په کابل کې د یو افغان میرمنې په ظالمانه قتل تورن دي، او د زابل په ولایت کې د کابل کندهار په لویه لارې کې د تختول شوو 50 کسانو مړی پرون سهار پولیسو پیدا کړي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسیدنه. سهار په دې خبرونه کې به لومړی درواورو چې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس نه ویلي دي چې د ملي وحدت حکومت د تیر حکومت په نسبت د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. بیا به دا رپورټ راواخلو چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سریلانکا ته سفر کړی دی، خو دا د اوس به له طاهر اڅګي صاحب نه خبرونه واورئ.
د لسو کسانو یو هیئت د افغانستان څخه قطر ته تللی دی چې د طالبانو د استازو سره دوې ورځې د سولې خبرې وکړي. د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې اوږده جګړه ختمه سي. د طالبانو په یو بیانیه کې ویل شوي دي چې 8 کسه به په دوها کې د دوی لخوا په خبرو کې برخه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ وویل چې هغه د دې دپاره د روغې جوړې د خبرو کوربه کیږي چې د افغانستان خلکو ته د امنیت، سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره پخوانۍ هلې ځلې ناکامې شوي دي. طالبانو د 2013 کال د جون په میاشت کې په قطر کې یو دفتر پرانیست چې دا کار د سولې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د هغوی لومړی اقدام و، مګر دغه دفتر یوه میاشت وروسته له هغه وتړل سو چې د افغانستان د هغه وخت جمهور رئیس حامد کرزی په قهر سو او هغه د تبعید سوي حکومت یو غیر رسمي سفارت وباله. د افغانستان او د افغانستان اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی هغه وخت د طالبان سره د سولې په خبرو باندې ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو قواو د دې کال په سر کې په هغه وخت خپل محاربوي ماموریت ختم کړ. د نونس پولیسو په شمول پرون د شنبې په ورځ د هغو 49 مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه چې په کابل کې د یوې افغان میرمنې په ظالمانه قتل تورن دي. دا ټول مشکوک کسان د 19 کلنې فرخوندې د قتل په تور چې د مارچ په 19 ووژل سو محاکمه کیږي. څارنوال هغه الزامونه ولوستل چې 10 کسان په تورن دي، په دې کې قتل، حملې او حملې ته د نورو د هڅولو تورونه شامل دي. پولیسان په بې غوري، په وظیفه کې په غفلت، د حملې په مخنیوي کې په ناکامۍ او حتی ځینې په دې تورن دي چې په خپله هم حمله کړې ده. څارنوالان ویل دي چې فرخونده په یوه ظالمانه حمله کې چې د یوه غلط تور له کبله چې قرآن شریف یې سوځولی و په وهلو وهلو کې ووژل سوه. د دې حملې خپرو سوو تلیفوني ویډیوګانو چې خلکو ثبت کړي وې وښودل چې فرخونده وهل کیږي، موټر ورباندې تیریږي، اور ور اچول کیږي او بیا یې مړی د کابل سیند ته غورځول کیږي. د ابتدایي محکمې قاضي صفی الله مجاهد، د کابل د پولیسو د قومندان او د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیق د رئیس په شمول د پولیسو ډیر لوړ رتبه مامورین محکمې ته ورغوښتي دي. د زابل په ولایت کې د کابل کندهار په لوی لار کې د تښتول سوو 50 کسانو مړی پرون سهار پولیسو پیدا کړی دي. دغه کسان د جمعې په ورځ د کابل کندهار په لوی لار کې وسلوالو یرغمل نیولی وو. وژل شوي کسان د غزنی د مقرد ولسوالۍ اوسیدونکي وو. ویل کیږي چې په سیمه ییزو پولیسو کې کار کاوه. دغه مړي اوس د کلات په روغتون کې دي او هغوی په ډزو وژل شوي دي. د زابل د امنیت قومندان میرویس نورزی امریکا غږ ته ویل دي چې هو، دا پېښه شوې ده او د تښتول شوو کسانو د پیدا کولو لپاره د پرون راهیسې هڅې پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15
نور خبرونه په زورګونو خلک پرون د شنبه په ورځ د بالتیمور شاروالي ته ورغلل او رسله هغه د دغه شار په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او شعارونه ورکول چې عدالت نسته سوله نسته. هغوی دا مظاهره په داسې حال کې وکړه چې پولیس او د ملي ګارډ عسکر په درنو وسلو وسلوال شوي وو، مګر د مظاهره چان په اعمالو کې له دې کبله زیاتره خوشحالي معلومېده چې د فریډي ګری د وژلو په ارتباط د جمعې په ورځ د پولیسو شپږ صاحب منصبان تورن شول. د ګری د وژل کېدو له کبله په بالتیمور کې دوه ورځې احتجاجونه او مظاهرې وسوې چې د دوشنبه په ورځ د هغه د شخول څخه وروسته په شخړو او جګړو بدل شوې او په کیسه د پاسه 200 تنه مظاهره چان د پولیسو لخوا ونیول شول او لږ تر لږه د پولیسو شل صاحب منصبان زخمي شول. پرونی مظاهره وروسته له هغه چې ایالتي څارنوالي مریلین موسبي په پولیسو باندې تورونه ولګول د خلکو د شمیر له مخې تر ټولو لوی وه او د هغه تنظیمونکو هغه کامیاب مظاهره بللې ده. د بالتیمور یو اوسیدونکي شلکلن کوامی روس وویل چې نن موږ نړۍ ته دا وښیو چې هغه ځوانان چې د دوشنبې او شنبې په ورځو په خبري رسنیو کې د داړه مارانو او جنایتکارانو په توګه معرفي شوي وو هغوی په حقیقت کې سوله ایز ښاریان دي چې په دې ښار کې د ګټورو او رغونکو بدلونونو غوښتونکي دي. چارواکي وایي چې په نیپال کې د تباه کوونکي زلزلې څخه یوه اونۍ وروسته اوس دا هیله نور نسي کېدلی چې څوک چې تر خاور خزلو لاندې ژوندی پاتې وي. د نیپال د کورنیو چارو د وزارت چارواکي لکشمی دا کال پرون د شنبې په ورځ وویل چې د ژوندیو کسانو د پیدا کېدو امکانات ډېر کم دي. په زرګونو خلک چې په هغو کې زر تنه اروپایان هم شامل دي ورک دي. چارواکو ویل دي چې د مړو شمېر تر 6400 تنو اوښتی دي او په هغوی کې زیاتره یې په پایتخت کټمندو کې مړه شوي دي. ژوندي پاتې کسان د حکومت او د مرسته کوونکو مؤسسو څخه غواړي چې هغه زیات شمېر خلکو ته چې کورونه یې نړېدلي او اوس د باندې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي په چټکۍ سره خوراکي مواد اوبه او د ضرورت وړ نور شیان ورورسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې زلزله کې څه د پاسه 8 میلیون خلک زیانمن شوي او لږ تر لږه 2 میلیون تنه بې ځایه شوي دي. او دا خبر کله چې تېره اونۍ په نیپال کې تباه کوونکې زلزله وسوه او نیپال یې وران کړ په پایتخت کټمندو کې لوی معبدونه او مجسمې د خاورو سره برابرې شوې، خو د یوې نکلنې نجلۍ کور ته چې خلک یې د یوې ډېرې بزرګې په توګه عبادت کوي هیڅ تاوان نه دی رسېدلی. دغه نجلۍ کوماري نومېږي او د هغې د کور ساتونکي درګاشکیا وویل چې وګورئ هغې موږ وساتلو. کوماري په خپل لیرې او ګوښه کور کې یوازې ژوند کوي او کله چې راووزي نو د خاصو مراسم په لړ کې چې خاصې جامې اغوستي وي خلک په هغې پسې د رسمي ګذشت په توګه روان وي. شکیا وویل چې وګورئ د کوماري کور ته چې هیڅ ځایه نه دی وران سوی، فقط په بله خوا کې د کور په دیوال کې یو کوچنی چاک پیدا سوی دی او نور هیڅ نه دی ورپېښ شوي. هغه وویل چې په کور کې دننه هیڅ شی رالوېدلی هم نه دی او هر څه روغ رمټ دي. د 0.8 درجو په قوت زلزله کې څه د پاسه 6400 خلک مړه شوي او دا شمېر به نور هم پسې زیات شي. د نایجیریا اردو ویل دي چې هغه 240 دېرش تنه ښځې او ماشومان آزاد کړي دي چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام ډلې تښتولي وو. د اردو یو چارواکي وویل چې د ژغورنې دغه وروستي عملیات پنجشنبه په ورځ د سمبیسا په ځنګل کې شوي دي. په یو بیان کې ویل شوی دي چې دغه وروستۍ آزاده سوې ډله هغه کسان نه دي چې سمود مخکې په دې سیمه کې په روانو عملیاتو کې آزاد شوي وو. اردو دا هم ویل چې په دې ځنګل کې حمله د څو جبهو څخه کیږي او ټولې هلې ځلې دې ته متوجه دي چې غمل نیول شوي کسان آزاد او په دې ځنګل کې د تروریستانو ټول کمپونه او تاسیسات تباه کړی شي. او د امریکا د مرکزی قواو قومندانی ویل چې د هغو اداګانو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې د سوریه په شمال کې لږ تر لږه 250 ملکیان چې اوه ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي دي. امریکایي تورن جنرال کرت کیلاګ پرون د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا چارواکي د وژل شوو کسانو په اړه معلومات راغونډوي. دا خبر اول په برتانیا کې دیره د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو یوې مؤسسې خبر کړی وو. دغه مؤسسې دا هم ویلي وو چې نور ډېر کسان ورک دي. د دغه مؤسسې رئیس رامي عبدالرحمن وویل چې د حلب د ولایت د بیربهلی په کلی باندې دا هوایي حمله د جمعې په ورځ هغه وخت پیل شوې چې د سوریه یاغان او کوردی مبارزین د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې په جګړو اخته وو. کوردی جنگیالیو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د هوایي حملو ملاتړ ورسره دی، د جنوري په میاشت کې د اسلامي دولت مبارزین د کوبانی د ښارګوټ څخه پسې واخیستل. دا وو د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نو وروسته به وسراشو راپورټونو ته. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ویلی دی چې د ملي وحدت حکومت د تیر حکومت په نسبت د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. زموږ خبري الکرام شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت ته یې ستونزې په میراث رسیدلی دي، خو دا حکومت هڅه کوي چې دغو ستونزو ته د حل لارې ولټوي. جمهور رئیس غنی د شنبې په ورځ په ارګ کې د ډاکټر نجیب الله په رژیم د پخوانیو مجاهدینو د بریدي ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې ژر به د هغوی په ژوند کې مثبت بدلونونه راشي.
په دې باندې ټول پوهیږو چې د ملي وحدت حکومت په سختو شرایطو کې د هیواد اداره په لاس کې ونیوله او یو داسې میراث ورته پاتې شوی و چې مشکلاتونه ډک. موږ د قوي نهادونو په جوړولو او د هیواد لپاره د مناسبو سیاستونو په تدوین سره غواړو چې خپل جانشین ته داسې میراث پریږدو چې د دوامداره ثبات باعث وګرځي.
جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې د 3200 هغو دینی عالمانو د اجیر ماموریت بسونه په دایمي ماموریت د بدلیدلو خبر هم ورکړ. ویل چې د مالی او حج او اوقاف وزارتون ته دنده سپارلې چې په دې بسونو وسو نور بسونه هم ورزیات کړي. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې سور دومې د کودتا په عوامل وغږېد او د دغه کودتا وړاندې په افغانستان کې د انګریزانو د یرغلونو په باب هم خبرې وکړې. تمه یو خوده چې په افغانستان کې د نوي اساسي قانون پر رامنځته کېدو سره به دا ستونزې بیا تکرار نه شي.
موږ ټول باید یو بل ته لاسونه سره ورکړو او داسې باثباته شرایط رامنځته کړو چې خلک د آینده په نسبت اطمینان احساس کړي او د امیدواري، تحرک او خوشبینی په فضا کې ژوند وکړي. زموږ په ګران هیواد کې باید د تضاد او تقابل تیرې ترخې تجربې تکرار نه شي او د دغه ترخو تجربو د مخنیوي لپاره داده چې اساسي قانون مو د عملونو او فیصلو معیار وي. اساسي قانون مو د سیاسي او اجتماعي چوکاټونو تعین کوونکی او د فرد او ټولنې د مناسباتو او دغه راز د ملت او دولت د ارتباط تامین کوونکی.
د ثور د اتمی دی ورځې غونډې ته د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، اجرایی رئیس عبدالله، د بخوانیو مجینیو شمیر مشران او د افغان حکومت ملکی اولی رتبه چارواکي او د پارلمان د دواړو مجلسونو رئیسان هم وربلل شوي وو. دی غونډه ته اجرایی رئیس عبدالله په خپل وینا کې ویل چې کوم فرصتونه چې پخوانی حکومت لرل د ملي اولی حکومت هغه فرصتونه نه لري.
آزمونه کې امروز مردم ما در برابرش قرار داره.
اجرایی رئیس عبدالله ویل کوم ازمایښت چې زموږ خلکو په مخ کې دی اسان نه دی. درې څلور کاله وړاندې 130,000 بهرني عسکر دلته موجود وو. د نړیوالو همکارانو نه مننه کوو چې زموږ په څنګ کې قرباني ورکړه او نن هم همکاري ته چمتو دي، خو موږ تعهد کړی چې پخپله موږ افغانان خپل ټول مسؤلیتونه پخپله په غاړه اخلو. د ملي وحدت د حکومت مسؤلیت نن د ولسوال او د ولسوال نه کته جمهور ریاست پورې د پخوا په نسبت څو وارې توپیر لري. هغه فرصتونه چې پخوا موجود وو د تیر حکومت په وخت زموږ ستونزې او زموږ په وړاندې ګواښونه لس چنده زیات. دې غونډې ته د پخوانیو مجاهدینو دوه مشرانو حضرت صبغت الله مجاهدي او استاد عبدالرب رسول صاحب هم خبرې وکړې. استاد صاحب په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ، خو د افغان حکومت نه وغوښتل چې د اداري او اخلاقي فساد په وړاندې جدي اقدامات وکړي. نن د سور 12مه ده. افغان حکومت ځکه د سور په 12مه د سور اتمه ورځ ولمنځله چې د سور په اتمه جمهور رئیس محمد اشرف غنی هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د آزادۍ رادیو پیغامو چې تاسو واورئ د وسبرا شو دې راپورته د کابل لومړنۍ محکمې پرون د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژنې د قضیې د څېړلو لومړۍ علني غونډه وکړه. د فرخوندې د وژنې په تور نیول شوي 940 کسان د محکمې دې غونډې ته وړاندې شوي وو چې ورکه د پولیسو د قومندان په ګډون 19 نه پولیس هم شامل و. زمون خبريال ممتاز بهیر په دیاله ل کابل نه دا رپورت را لګلې دي.
میره بولی سرانو
رویدا د قضیا ماغتی زیارت شاید چم شاید چم کرا علی رحمت
دا د کابل خار د لومړنی محکمه په تالار کې د فرخوندې د وژنې په تور د نیول شو نه سلويختو کسانو د محاکمه کولو د بهیر غږ دی چې نن خپل لومړنی ناسته وکړه. د کابل خار لومړنی محکمه د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژنې د قضیه سیړل پیل کړل. د محکمه د غونډې ته د 19 تورنو پولیسو په ګډون 940 تورن وړاندې شوی وو. په دې علني غونډه کې د حقیقت موندنې کمیسون یو شمیر غړو د مدني ټولنې ځینو فعالینو د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو او خبریالانو هم ګډون کړی وو. د تورنو کسانو پر وړاندې د داوې د پرمخ وړلو موظف سارنوال حمید الله قاصر د فرخوندې وژونکي او نیول شوي پولیسان د قضیې اصلي عاملین وګڼل. سارنوال حمید الله قاصر د فرخوندې په قضیه کې د یو شمیر تورنو کسانو په اړه راټول شوي ټول اسناد د محکمې قاضي او د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل. سارنوال د یو تورن په اړه داسې وویل: اقبال سرباز نومی اکرام الدین د دیرشو تورنو کسانو په قطار کې پیژندلای دی او زیاته کړی ده چې اکرام الدین یې د شاهد شمشيري په زیارت کې دننه د فرخوندې د وهلو پر مهال لیدلای دی. په دې برخه کې ثبت شوی عکسونه په دوسیه کې درج شوی دي چې د پام وړ دي. د محکمې په غونډه کې د ولسی جرګې او د حقیقت موندنې د کمیسون یوې غړې شینکی کړوخیل د سارنوال پر سرګندونو نیوکه وکړه او وی ویل سارنوال یوازې د هغو کسانو نمونه او اسناد محکمې ته وړاندې کړل چې نیول شوي او د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین چې تر اوسه نیول شوي نه دي هیڅ یادونه ونه کړه. میرمن کړوخیل وویل:
حبیب دی افغانان چې مشهور پودر فروش دی هغه په دی افغانان کې اوسیږي. هغه هم د پنجشیر د ولایت څخه ده. هغه هم چې کله کسه چې د موټر لاندې کړی او موټر کې د جسد کش کړی ده. د دې چا په دې قضیه کې ذکر ونه کړ چې باید ذکر شوی وای.
محکمې د فرخوندې په وژنه کې تورنو کسانو ته هم د خبرو کولو وخت ورکړ. د سارنوال د ادعا او په غبرګون ځینو تورنو کسانو په خپل جرم اعتراف وکړ، خو ځینو نورو بیا د سارنوال ادعاوې رد او له هغوی څخه ترلاسه شوی اعتراف یې د شکنجې او فشار له مخې وباله. د سارنوال د سرګندونو او د تورونو کسانو د خبرو له اوریدلو وروسته د محکمې قاضي صفی الله مجددي وویل د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو عمومي رئیس جنرال ظاهر ظاهر او د کابل د امنیه قومندانۍ یو شمیر لوړ پوړي چارواکي سبا 9 بجې د محکمې غونډې ته حاضر او د فرخوندې د قضیې په اړه خپلې موندنې تحقیقي پلاوي ته وړاندې کړي. قاضي صفی الله مجددي وویل:
سبا ساعت 9 بجې به مجلس حاضر می
سبا 9 بجې د غونډې ته حاضر شي او هغه دلایل چې لري تحقیقي پلاوی به ترې واوري. او دغه راز موږ د دویمې حوزې د کشف امیر د نیولو امر هم صادر کړی دی او کشفي مراجعو ته مو هدایت ورکړی چې هغه ونیسي او تحقیقات شروع شي او د تحقیقاتو پایلې محکمې ته وسپارل شي. فرخونده د تیر کال د هود د میاشتې په ورستیو کې په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوځولی، د کابل ښار د شاهد شمشيري په زیارت کې یوې قهرجنې ډلې لومړی په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ورته مړی وسوځاوه. خو په دې برخه کې د پلټنې ټولو اړوندو ادارو څېړنې ښیي چې فرخوندې دا کار نه وکړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د لسو کسانو یو هیئت د افغانستان څخه قطر ته تللی دی چې د طالبانو د استادو سره دوه ورځې د سولې خبرې وکړي. د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې اوږده جګړه ختمه شي. د طالبانو په یو بیانیه کې ویل شوي دي چې 8 کسبه په دوحا کې د دوی لخوا په خبرو کې برخه واخلي. د نونس پولیسو په شمول پرون د شنبې په ورځ د هغو 940 مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه چې په کابل کې د یوې افغاني مېرمنې په ظالمانه قتل تورن دي. د زابل په ولایت کې د کابل کندهار په لوی لار کې د تښتول سو 50 کسانو مړی پرون سهار پولیس پیدا کړی دي. دا کسان د جمعې په ورځ د کابل کندهار په لوی لار کې وسلوالو یرغمل نیولی وو. په زرګونو خلک پرون د شنبې په ورځ د بالتیمور ښاروالۍ ته ورغلل او وروسته له هغې د دغه ښار په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او شعارونه یې ورکول چې عدالت نسته، سوله نسته. هغوی دا مظاهره په داسې حال کې وکړ چې پولیس او د ملي ګارډ عسکر په درنو وسلو وسره وال سی وو مګر د مظاهره چانو په اعمالو کې لدی کبل زیاتره خوشحالي معلومه ده چې د فریدی ګری د وژلو په ارتباط جمعې په ورځ د پولیسو شپږ سای منصبان تورن سول. چارواکي وایي چې په نیپال کې د تباه کوونکي زلزلې څخه یوه اونۍ وروسته اوس دا هیله نور نه سي کېدلی چې څوک چې تر خاورو خځلو لاندې ژوندی پاتې وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د جنوبي او ختیځې آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصاد د مدغم کېدو نه ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې دا د محلي اقتصادونو د تقویه کېدو یوه لاره ده. د دا تبصره په سریلانکا کې نه وکړله چې هلته د دغه هیواد د لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ او نورو موضوعاتو په باره کې خبرې کوي، او هم بودایي معبد نه ولیده. خبریال په همداکن نه په دې باره کې له کولمبو نه دا رپورټ را لېږلی دی. د بهرنیو چارو وزیر نکیری پرون د شنبې په ورځ د سریلانکا د کیلانیا معبد د بودا د رخصتۍ نه یوه ورځ مخکې ولیده. د مدني ټولنې ته د وینا نه وروسته وویل جنوبي آسیا د نړۍ یوه داسې سیمه ده چې په اقتصادي لحاظ ډېره کمه مدغمه شوې ده. ښاغلی کیری وایي
ټریډ امنګ اټس کنټریز اماونټس ټو سم 5% اف ټوټل ټریډ and the cost of doing business across borders.
The جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ تجارت تقریبا 5% ترسیږي، او په ټولو سرحدونو کې تجارت کول ګران تمامیږي. علت یې د ګمرکي خنډونو موجودیت، په وارداتو باندې محصول نه لګول، او سرحدونو نه د تیرېدو په مخ کې خنډونه چې دا د اقتصادي ودې په مخ کې غټ خنډونه دي. ښاغلی کیری ویلې همدا دلیلونه دي چې امریکا د هند بحر کاهل دالیز تقویه کوي، چې دا داسې یو اقتصادي پلان دی چې په دواړو سیمو کې اقتصادي وده تقویه کوي. کیری ویلې د سمایزه تجارت له تقویه کېدو نه علاوه امریکا سترګې په لار ده چې د سریلانکا سره خپلې اړیکې پراخه کړي. ښاغلی کیری وایي
The foreign minister and I agreed to establish an annual partnership dialogue between our two governments.
د بهرنیو چارو وزیر او ما ومنله چې زموږ د دواړو حکومتونو ترمنځ د انډیوالۍ کلنۍ خبرې وکړو. ما د خپل حکومت د ټولو ټیمونو نه وغوښتل چې د دې لپاره تخنیکي مرسته مو کړې وي، په دې برخه کې چټک اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزیر منګالا سامارا ویرا انویلې سریلانکا خارجي پانګه اچونه او تخنیکي مهارت نه غواړي. د وای
سریلانکا هاز بین کنسیدرډ ا پارادایز فار ټورست فار مېنی ایئرز بټ اور ګورنمنټ از ناو اوسو کین
د ډیرو کلونو لپاره دا فکر کېده چې سریلانکا د سیلانیانو لپاره جنت دی، مګر زمونږ حکومت هم وسنه غواړي چې سریلانکا د پانګوالو لپاره جنت کړي. کیری د سریلانکا د نوي جمهور رئیس میپالا سریسینا سره هم لیدنه کتنه وکړه. د جنوري په میاشت کې د جمهوري ریاست مقام ته ورسید، او دا ژمنه وکړله چې د جمهوري ریاست د مقام قدرت به کموي، بشري حقوق به تقویه کوي، او له نورو استبدادي اقداماتو نه به پر شا شي، چې مخکېنی جمهور رئیس د کورني جنګ نه وروسته یې په ټول قدرت باندې خېټه اچولې وه. په سریلانکا کې د امریکا پخوانی سفیر تیریسیتا شیفر نوویلی امریکا کوشش کوي چې د سریلانکا سره متوازنه عمل وکړي. امریکا غواړي چې مرسته وکړي، مګر نه غواړي چې داسې څرګنده شي چې په چارو کې لاسوهنه کوي. دا وایي
In this initial three-month period, the U.S. has been trying not to امریکا په دغه درو لومړی میاشتو کې چې دومره وړاندې لاړه نه شولای چې نوی حکومت څنګه په ډیر مشکل حالات کې د غیر متجانس نفوس سره چارې پر مخ بی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول په 2004 کال کې سریلانکا ته سفر کړی و او له هغې نه را په دې خوا جان کیری د امریکا لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې دغه هیواد ته سفر کوي. ښاغلی کیری به مخکې له دې نه چې له دغه هیواد نه افریقا ته روان شي د تمیل د ملي ائتلاف د مشر سره به ملاقات وکړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په افریقا او له دې نه په اخوا مشران د ایبولا ساري ناروغۍ سخت ازمایښت کړل چې تیر کال د لویدیځې افریقا په سیمو کې خپره شوې وه چې ویل کېږي څه باندې 10,600 تنې مړه کړي وو. د بې سابقې بین المللي عکس العمل په برکت د نوي ویروس د خپرېدو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی، مګر دغه ستونزه لا نه ده ختمه شوې. په دې برخه کې لا ډېر څه ته ضرورت دی چې دغه ساري ناروغي ختمه شي او حتی ډېر کارن پکار دی چې د ایبولا د نوي ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. د یو کال نه را په دې خوا چې دغه ساري ناروغي خپره شوې ده، امریکا د دغه ناروغۍ سره په مبارزه کې پوره مرسته کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د سپتمبر په میاشت کې په ویناو او په ملګرو ملتونو کې په تماس نیولو سره عکس العمل ته نوې بڼه او لومړیتوب ورکه او د امریکا د پراخه عکس العمل سره چې امریکایي عسکرې ځای په ځای کړل چې د علاج مرکزونه جوړ کړي او د روغتیا کارکوونکو ته روزنه ورکړي د ملګرو ملتونو لپاره یو مثال شو. افریقایي اتحاد نه په دغه کوشش کې یو مهم انډیوال دی. روغتیایي کارکوونکي چې افریقایي اتحاد ځای په ځای کړي دي په دغه عکس العمل کې مهم دي. د افریقایي اتحاد او د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ترمنځ موافقه به اوس د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره یو افریقایي مرکز جوړ کړي. موږ به په ګډه کار کوو چې د افریقا په قابلیت کې اصلاح راولو چې په مستقیمه توګه مخه یې ونیسي د ساري ناروغۍ د ګواښونو مخه هم ونیسي. د نوي مرکز هدف دا ده چې د افریقایي ملکونو قابلیت قوي کړي چې د ناروغۍ نه په راولاړو شوو ګواښونو پوه شي، د دغو ناروغیو په باره کې معلومات سره شریک کړي او نه یوازې د ایبولا سره مبارزه وکړي بلکې د ایچ آی وی نری رنځ، ملیریا او نورو ناروغیو سره هم مبارزه وکړي. د څارنې او عکس العمل د یونټ په پرانستلو سره توقع ده چې د روان کال په آخر کې عملیات پیل شي. دا به تخنیکي مهارت د افریقا د روغتیا د وزارتونو سره شریک کړي او د روغتیا په اضطراري حالاتو کې د عکس العمل په انسجام کې مرسته کوي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول مرکز به د روغتیایي چارو دوه ماهران د افریقا د ناروغۍ د کنټرول نوي مرکز ته واستوي چې د تخنیکي مشاورانو په حیث به وظیفې سرته رسوي. زموږ به د افریقا لسو اپیدولوجستانو یا د ساري ناروغیو پیژندونکو لپاره فیلوشپ د ورکولو ملاتړ هم کړو چې دا بیا د افریقا د ناروغیو د 15 سمیزو مرکزونو د کارکوونکو سره د دغو مرکزونو په انسجام کې مرسته کوي چې دا به د افریقا په ټوله وچه کې د ساري ناروغۍ په څارنه کې مرسته هم کوي. موږ تر زیاته حده پورې د ایبولا خپرېدل ورو کړي دي او که دغه عکس العمل همداسې دوام وکړي نو موږ توقع لرو چې د دغې ناروغۍ پای ته رسول به د میاشتو خبره وي. هغه درس به چې دلته اخستل شوې ده افریقایي هیوادونو سره امرسته وکړي چې په راتلونکي کې به د دغې ناروغۍ مخه ونیسي او د نورو ناروغیو سره به چال چلند هم وکړي. مګر امریکا ته هم پکار ده چې خپلې مداخلې ته همداسې دوام ورکړي. درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله وه چې تاسو واورېدله. زمونږ لومړۍ خپرونه پای ته ورسېده. دا د بلنه درکوو د ریښ خپرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.